ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتی با سرفرازیتان هستم. فراموش نکنین که در جریان 2 ساعت آینده برنامه در امواج آزادی را مشنوین. ولی قبل از او خبرهای افغانستان و جهان مشنوین. در خبرهای جهان تا لحظات بعد از مصطفی صدیقی خود شنیدین که آتش سوزی در یک کارخانه پاپوشت فیلیپین حداقل 72 کشته به جا گذاشته. ایره هم مشنوین که جنگ سنگین بین نیروهای رقیب در بوجمبورا پایتخت کشور آفریقایی بوروندی آغاز شده. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مسئولین امنیتی کابل میگویند در حمله دیشب در یک مهمانخانه به شمول افغان ها 5 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ولایت غور میگویند طالبان مسلح باری دیگر بر ولسوالی 400 این ولایت حمله کرده و ساختمان ولسوالی را محاصره کردند. و شماری از مردم بدخشان که حالا در شهر کابل زندگی میکنند میگویند عامل ناامنی ها در این ولایت مداخله شماری از اعضای شورای ملی، بزرگان قومی و زورمندان محلی در امور امنیتی و اداری این ولایت است. تفصیل اخبار. مسئولین امنیتی کابل میگویند در حمله دیشب در یک مهمانخانه به شمول افغان‌ها 5 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی ولایت کابل امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری‌ها یک آمریکایی، 2 تبعی هندی و 2 افغان کشته شدند.
و به تعداد 5 نفر مجروحین حادثه را نجات دادند و متاسفانه قبل از رسیدن پلیس به اوجا تعداد 5 نفر که شامل اتباع خارجی و داخلی است کشته شده بودند.
آقای رحیمی میگوید حمله توسط یک فرد صورت گرفته است. 8:30 شب گذشته در منطقه کلالا پشته شهر کابل بر یک مهمانخانه به نام پارکلیس که در آن اکثرا خارجی ها بود و باش میکنند حمله صورت گرفت. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند و ادعا دارند که تعداد زیادی از افراد خارجی را به قتل رساندند. مقامات ولایت غور میگویند طالبان مسلح بار دیگر بر ولسوالی 400 این ولایت حمله کرده و ساختمان ولسوالی را محاصره کردند. عبدالحی خطیبی سخنگوی سرپرست ولایت غور به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی در محل با کمبود مهمات روبرو میباشند. به گفته وی آنها از کابل خواهان کمک شدند، اما تا هنوز هیچ کمکی برای آنها نرسیده است. در ولسوالی 400 از 3 روز بدین سو درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح جریان دارد که به گفته مسئولین در نتیجه آن 80 تن از مخالفین و 10 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. شورای مردم بدخشان که حالا در شهر کابل زندگی میکنند شماری از مردم بدخشان که حالا در شهر کابل زندگی میکنند میگویند عامل ناامنی ها در این ولایت مداخله شماری از اعضای شورای ملی، بزرگان قومی و زورمندان محلی در امور امنیتی و اداری این ولایت است. این موضوع را این شکایت کنندگان امروز در کابل در یک کنفرانس خبری بیان کرده و گفتند که دولت هم در زمینه رسیدگی به مشکلات بدخشان توجه ندارد. با گفته آنان در حال حاضر 9 ولسوالی بدخشان ناامن است و اگر برای رسیدگی به آن اقدامات صورت نگیرد این مشکلات به سایر ولسوالی های این ولایت نیز سرایت خواهد کرد. تیم ملی کرکت افغانستان برای انجام مسابقه 4 روزه با تیم اسکاتلند و برای به دست آوردن کپ انترکانتیننتال امروز راهی لندن می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد این مسابقه در صحبت با رادیو آزادی چنین معلومات داد. او میگوید هدف این سفر به لندن اجرای تمرینات 2 هفتهی است و پس از آن در یک مسابقه 4 روزه با تیم اسکاتلند بازی میکنند که این رقابت افغانستان در کپ انترکانتیننتال برای بار اول است. این برای بار سوم است که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه 4 روزه اشتراک میکند. این مسابقه که با تیم اسکاتلند صورت میگیرد از 2 جون تا 5 این ماه ادامه می‌یابد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم مصطفی صدیقی با شما خواهد بود.
صدها پاکستانی در مراسم تشییع جنازه گروهی برای 43 تن از اقلیت شیعه اشتراک کردند. این شیعیان در حمله بر یک سرویس درست پیش در شهر کراچی کشته شدند. پاکستان امروز را روز عزاداری اعلام کرده. سرویس در حال حرکت به سوی یک عبادتگاه شیعیان اسماعیلیه بود که ناگهان از سوی مردان مسلح هدف تیراندازی قرار گرفت. مردان مسلح وارد سرویس شدند و بر مسافران گلوله باریدند. گروه‌های جندالله داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. نبرد سنگین میان نیروهای رقیب در بوجمبورا پایتخت کشور آفریقایی بوروندی آغاز شده است. یک روز پیش از این یک جنرال ارشد برای سرنگونی پیر نوکورو نزیزا رئیس جمهور بوروندی دست به کودتا زد. کودتا پس از سفر رئیس جمهور بوروندی به تانزانیا از راه رادیو تلویزیون اعلان شد. به اساس گزارش ها درگیری میان سربازان گروه های رقیب در اطراف ساختمان تلویزیون رادیوی دولتی صورت گرفته است. هنوز روشن نیست که کودتا در چه حد موفق بوده است. آتش سوزی در یک کارخانه پاپوش در فلیپین حداقل 72 کشته بر جای گذاشته است. ساختمان دو طبقه دیروز در حومه شهر والنزویلا در مانیلا پایتخت فلیپین دچار آتش سوزی شد. یک مقام فلیپینی امروز به خبرنگاران گفت:
"یعنی باید تیگنه ناتن، کسی باقیت هندی نقلباس.
باید ببینیم که چرا آنان فرار کرده نتونستند. راه های خروجی زیاد موجودند و همچنین زینه ها وسیستند. گروه نجات امروز این ساختمان را برای دریافت اجساد بیشتر جستجو کرد. بسیاری از اجسادی که تاکنون یافت شدند چنان سوختند که قابل شناسایی نیستند." و ناتو و اوکراین از روسیه خواستند تا آنچه را تلاش‌های دوامدار برای بی‌ثبات سازی شرق اوکراین خواندند متوقف سازد. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در اعلامیه مشترکشان در اجلاس دیروز در آنتالیای ترکیه توسعه قدرت نظامی توسط روسیه در کریمیا را محکوم کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که باید روسیه از یک راه حل سیاسی در بحران اوکراین حمایت کند. ما از روسیه می خواهیم تا از بی‌ثبات ساختن عمدی در شرق اوکراین و حمایت از جدایی طلبان دست بردارد. روسیه همواره مداخله در بحران اوکراین و حمایت نظامی از جدایی طلبان را رد کرده است. این بود تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
ده آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. بازم روز پنجشنبه است و میفهمین که برنامه ما در امواج آزادی است و موضوع بحث ما هم شاید خوشتان بیاید که سفر نواز شریف به کابل و تاثیر آن بالای منطقه متنیز آقل
کده؟ بله بله، لکه سنگم ستاسی ویل افغانستان تا در پاکستان در صدر ازم و جکپور و چارواک و دوروسی سفر و نتیجه و پرده خبری کو دوستان از ما سلامون و نیکی هیل هم اومانی.
بله مهمانای عزیز خودم خوش آمدید میگویم. بعد از مقدمه خودت اونا را معرفی میکنم، حتما خودت یک چیزی تهیه کردی.
بله یا چخم برابر کنی.
خیلی با هم بشنیم.
لکومې ورځې چې جمهور رئیس اشرف غنی په کار پیل کړی، ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي او سوله د ملي وحدت حکومت په لومړیتوبونو کې ده. په تېرو څو میاشتو کې د پاکستان د حکومت د پوځي او سیاسي مشرانو سفرونه افغانستان ته زیات شوي او تر ډېره حده د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه او په سیمه کې ثبات او امنیت د خبرو او مذاکرو د اجنډا په سر کې وو. د سې شنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف، په بهرنیو چارو کې د نواز شریف سلاحکار سرتاج عزیز، د نورو جګپوړو پوځي او ملکي چارواکو په ګډون کابل ته ولاړل او له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره یې وکتل. جمهور رئیس اشرف غنی له نواز شریف سره له کتنې وروسته ګډ خبري کانفرنس کې وویل دواړو اړخونو توافق کړی چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان او د پاکستان دښمنان د افغانستان دښمنان دي.
در این شرایط امید ماست و از مذاکراتی که داشتیم که ما به حیث دو دوست به حیث دو دولت که باید شرایط ثبات در منطقه با وجود بیاریم، مقابل خطرات مشترک با وضاحت استاده شویم و اعلام کنیم که دشمنای افغانستان دشمنای پاکستان هستند و دشمنای پاکستان دشمنای افغانستان است.
د د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په ګډ خبری کانفرنس کې ویل دواړو خواو منلې چې د تروریزم پر ضد له ګډې مبارزې او هڅو پرته په سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای.
وی اګریډ دټ پیس اند سټیبلټی ان دی ریجن.
موږ موافقه کړې چې په سیمه کې اتلغه سوله او ثبات نشي راتلای تر کومه چې د تروریزم ستونزې ته په اغیزناک ډول رسیدګي نوي سوي. پاکستان د یو امن او باثبات افغانستان خوښتون کوي. موږ په غشتلې ډول افغانستان سره خپل یووالی اعلانو. د افغانستان دشمن کله هم د پاکستان ملګری نشي کېدای.
enemies of Afghanistan cannot be friends of Pakistan.
د پوزي چارو کارپوهو د پاکستان د پوز متقاعد د ګرمن اسد محمد خان وای د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی توقعات له پاکستان لوري څخه ډیر زیات دي او افغانستان هم باید چې د پاکستان په بلوچستان او سرحدي سیمو کې د هند استخباراتو مداخله مهم او جدي وګڼي.
موضوع تر موضوع چې کوم د پاکستان او د افغانستان د سرحد باندې چې کوم مسائل دي او اشرف غنی چې زما په خیال باندې نو کوم څه توقعات چې کوم دي چې وی هغه لږه کې زیات دي چې بدل د هند استخبارات او افغانستان کې بلوچستان کې دغه به هم یو اهمیت لري هغه باندې هم پاکستان خبره ترې کوي او زیات تر بزما په خیال باندې دغه چې افغانستان کې کم نن سبا د روان دي شوش روان دي هغه تشويش به تشويش ته د کندوز تاسو کوم حالات کتلې هغه یو ډېر خطرناک فتح تراغلی کابل کې د پر لپسې حمله وشوې. ما په خپل باندې دغه تشويش مخنیوي لپاره وزیر اعظم او دغه چې کوم د فوج سره کار بتلی دي.
ځینې کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو پخوانیو یعنی د 1980 لسیزې ستراتیژیکي هدفونو په فکر کې ده او نوو واقعیتونو ته زیات پام نه کوي. دوی په افغانستان کې سولې او ثبات ته زیات ژمن نه دي. د سیاسي جارو کارپو او د افغان خبری اژانس رئیس حاجی سید داود په دې اړه داسې نظر لري.
دغه کومه خوشبینی چې د افغانستان مشرانو درلوده پاکستان ته دا تر یو حده پورې بې ځایه وه. پاکستان په هیڅ صورت سره بې قید او بې شرطه طالبان دې ته نه هڅوي چې هغوی د افغانستان دولت سره خبرو ته کښېني. هغه کوم شرایط چې دوی لري هماغه استراتیژیک پلانونه او پروګرامونه چې په 1980 کلونو کې افغانستان ته هغوی طرحه کړي دي، زه فکر نه کوم چې د هغوی نه د یو انچ هم هغوی شاته لاړ شي. پاکستان د سولې یو اړخ دی. هغه طالبان چې د افغانستان دولت سره جنګېږي تر هغوی پورې چې هغوی سره هم راسان تماسونه ونه نیول شي، هغوی سره مذاکرات ونه شي او دوی سره په خوا کې امریکایانو سره پی خبري ونیسي، هیڅ وخت پاکستان زه فکر نه کوم چې بې قید او بې شرطه بې د دغه اړخونو نه دی افغانستان ته د سولې په لار کې بستر.
خو د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو مشر او د سیمه ییزو چارو کارپو پروفیسور اعجاز خټک باور لري چې پاکستان له مرکزی آسیا، چین او نورو هیوادونو سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا په مقصد افغانستان ته اړتیا لري او پاکستانی مشرانو د افغانستان پر وړاندې په خپلو کړنو کې یو څه بدلون راوستی.
افغانستان ته د فوج مشرانو د عیسائی مشر اوس دا دی چې پاکستان هم دا رورو سنجیده داسې لګي اخلي چې افغانستان باره کې څه کولي اوس څه کولی شي نشي کولی او بل اقتصادي طور باندې هم دا ګڼي پاکستان کې دلته کې بیا چین چې دا پاکستان لاره دا غواړي دا صرف د واده لاره ده ګڼي چې دا چین افغانستان او سنټرل ایشیا او دا ټول علاقې ایران دا ټول کنیکټ کول غواړي دې لارې سره نو هغه له سروم د افغانستان او د امن د پاکستان ته د ضرورت دی.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په جدیت سره د خپلو امنیتي ځواکونو د سرخندونو یادونه وکړه. ویل چې جنگ په افغانانو تحمیل شوی او د جنگ ځواب به په جنگ ورکوي.
جنگ بر افغانستان تحمیل شده و مردم افغانستان و دولت افغانستان مصمم هستیم که هیچ وقت به جنگ تحمیل شده تسلیم نشیم. ما با عزم و اراده راسخ از منافع حق دفاع میکنیم و در عین حال آرزوی صلح را زنده نگاه میده.
په افغانستان کې د جګړې عوامل په قطعي ډول ندي سرګند او هر څوک په خپل اند او فکر تحلیل او تجزیه کوي. زیات شمېر کارپوهان او د نظر خاوندان په افغانستان کې د روانو جګړو او شخړو عوامل په دوو برخو داخلي او بهراني یعنی سیمه ییزو ابعادو کې خلاصه کوي. ځین نور د سیمې د هیوادونو او په خاص ډول د پاکستان او هند نیابتي جګړو دوام په افغانستان کې د وژنو، حملو او ورانیو اصلي عوامل بولي. جهادي مشر او د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وای د افغانستان د جګړې مدعي او مدعا نه دي معلوم او وسلوال هم د خبرو مستنه کینی.
دا څو کاله جنگ چې روان دی او مدعي معلوم نه دی، مدعا معلوم نه ده، اجنډا معلوم نه ده. جنگ څوک یې سره پاره موږ د شپږ کاله پیغام ورکو مصالح مخالفینو ته ځواب نه راک.
خاغله وقادوی په افغانستان کې د جګړې دوام په دې هیواد کې د بهرانیانو د موجودیت شرایط برابر کړي او وسلوال مخالفان باید دا مسله د سولې په مذاکرو کې د نه ګډون پلمه نه کړي.
چې افغانستان نه یو لک 50 زر عسکر ووتل، محاربوي حالت پای ته ورسید، د تمویل او تجهیز او تعلیم په نوم به محدود پاتې، جنگي قابلیت نه لري. خو که د سولې خبره پیل شي، په اتفاقا ټول افغانان او اجازه موږ میلمانه د نو درانه او سلامت خور کورون درش، نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مګرځوي.
دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري تر کومه حده د صداقت، سیمه ییز همکاري او نړیوالو تعهداتو پر اساس ولاړه ده، او آیا د سیمه هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګېدو توافق ته رسیدلي، او که هر څوک په اصطلاح په خړو اوبو کې کبان نسی، د افغانستان نامنۍ او جګړې به یوازې په افغانستان کې منحصرې وي او که نورو ته به هم پراخې شي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به درانه مېلمانو وي. تاسو دوستان هم کولای شئ چې د خپرونې په جریان کې ټلیفونونه راوکړئ او له مېلمنو نه پوښتنې وکړئ.
بله، تشکر آقای الکوزی. مهمانای محترم ما هستند، محترم آقای جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگ، محترم حاجی صاحب سید داود رئیس نشرات افغان، و محترم آقای سخی محمدی استاد روابط بین المللی در پوهنتون، که به کلشان خوش آمدید میگوییم. خب سوال اول هم به محترم آقای جاوید فیصل راجع میکنیم که فیصل صاحب، اول خو خوش آمدین. بعد از او در مورد از این سفر شما چی گفتنی دارین؟ چیزایی که ما نمیفهمیم و مردم نمیفهمه، چیزای جالب صاحب.
مننه، سلام تاسو ته، بحث محترم ګډونوالو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم دا شی به نه وي پاته چې هغه تاسو ورڅخه خبر نه یاست، یا د خلکو ورڅخه خبر سوي نه وي. سم هوارید چې ودا څو ورځې پر سنوي کې پر بحثونه سوي دي او ټول ورڅخه اگادي، ولې په عمومي توګه هغه بحثونه چې د پاکستان د لوړ رتبه ملکی او نظامی حیات په سفر کې افغان مقامات درلودل، په هغه کې ځینې ډیر خوشبینون کې د افغانستان د راتلونکي لپاره تر څنګ د افغان د پاکستان د اندی لپاره هم اساسي اهمیت لري. د تروریزم مسله، د تروریزم سره مبارزه، او په افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو کښینول یا آماده کول، هغه مسله ده چې همیشه د دوه هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ پرې بحث کیږي. دا ځل هم په دې ملاقات کې په دغه لیدنه کې د افغانستان له جمهور رئیس او اجرایه رئیس سره پاکستانی مقاماتو په دې اړه خبري وکړې، او بحث یې دا و چې دوی وسلواله مخالفینو ته ویلي دي چې یوازینی آپشن یا لاره چې هغوی ته ورپاته ده هغه د سولې خبرو تک شینستل، چې دوی باید د سولې خبري وکړي. دا پیغام مخالفینو ته دوی ویل چې مجبور کړی دي. بله مسله چې زموږ لپاره مهمه و، هغه په پاکستان کې د افغان مهاجرو مسله ده. د افغانستان اضافه 3 میلیون مهاجر همدام حال پاکستان کې بیرجستر دي، او همدومره تعداد نور په پاکستان کې راجستر سوي دي، قانوني جواز لري د پاتې کېدلو. ولې دغه اشخاص چې قانوني جواز هم لري راجستر هم دي، د هغوی د قانوني پاتې کېدو مدت روان زیږدیس کال په دسمبر میاشت کې پای ته رسیږي، چې تر هغه وروسته به بیرته بیا هم مهاجر په مشکلاتو کې وي. ولې په دغه سفر کې د افغانستان اجرایه رئیس دا مسله مطرح کړله، او د پاکستان لومړی وزیر ویل چې دوی به هم په دې برخه کې عجله ونه کړي، او کولای شي چې تر دسمبر وروسته هم افغان مهاجر ته پاکستان کې د پاتې کېدو جواز ورکړي، چې دا د افغانستان لپاره یو ښه زیری وي. ځکه دفتن موږ آمادګی نه لرو چې ټول مهاجر افغانستان ته راستنو کړو، او د هغوی ته د ژوند امکانات او د پاتې کېدو صحه ټول مشخصه کړو. بل مسله چې د دوه هیوادونو علاقه مسله ده، او د افغانستان او پاکستان ترڅنګ له هغه څخه د منځنۍ آسیا هیوادونه هم په اقتصادي لحاظ ګټه پورته کوي. هغه ګډ سوداګري فرصتونه و چې د دواړو هیوادونو رهبرانو پری خبري وکړي، او پلان سوچ پر دې به مشخص کاري ګروپونه کښینی او په اړه به بحث کوي. دا اومده برخه.
تشکر، سلامت اوسئ فیصل صاحب. او مننه معلوماتونه، ان شاء الله بیا به هم تاسو ته موقع در کوچته نور په نور اړخونه هم خبري وکړي. محمدی صاحب، تاسو د استاد په صفات چې د نړیوالو اړیکو استاد یستئ، دا سفر څه ډول ارزیابي کوي؟ چې آیا د واقعا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د همکاري او یعنی ګډ کار فضا رامنځته شوې ده، اعتماد موجود دی که نه دی؟ صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما و شنونده‌های محترم رادیو زدی.
وعلیکم السلام.
ببینین، من فکر میکنم تغییراتی که در سیاست پاکستان رونما شده، حداقل بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی در داخل افغانستان، اینا تغییرات تاکتیکی است نه تغییرات استراتژیک. یعنی پاکستان اصلا یک نوع پارادوکس در اینجا وجود داره.
بله.
پاکستان در او استراتژی کلان خودش نسبت به افغانستان نه تا امروز تغییر آورده، و ما بعیدم میدانم که در این کوتاه مدت پاکستان بیایه و وادار به این شوه، خصوصا در این شرایط که در او استراتژی کلان خودش در قبال افغانستان تغییر بیاره. اما چیزی که برمیگرده به حکومت افغانستان، متاسفانه حکومت افغانستان چی حکومت، یا حتی اگر مبالغه نکرده باشیم حکومت های پیشین افغانستان و حکومت امروز افغانستان، فاقد یک استراتژی مشخص، هدفمند، مدون بر مبنای منافع ملی که بتواند تضمین کننده منافع ما حداقل در شکل گیری روابط ما با پاکستان باشه، فاقد همچین یک استراتژی است. به هر حال شاید یکی از عوامل بسیار عمدیر، چند عامل که باعث شده پاکستانی ها به نحوی بیاین حالا تظاهر بکنند بر ای که ما علاقمند آوردن صلح در داخل افغانستان هستیم، چند عامل میتونه در اینجا وجود داشته باشه. یک، تروریسم امروز در داخل پاکستان به یک سلاح دودمه تبدیل شده. پیشتر از این پاکستان از تروریسم به عنوان یکی از ابزار همون سیاست خارجیش استفاده میکرد و با استفاده از این منافع خودش، اکثرا منافع خودش تامین بود. اما امروز این تروریسم در داخل پاکستان خود پاکستان و خود پاکستانی ها را هم متضرر ساخته.
یعنی
زندگی عام مردم و حتی خود همو شالوده های نظام سیاسی را به شکل بالقوه و بالفعل با تهدید جدی مواجه ساخته. که من فکر میکنم یک عامل ایست که پاهال پاکستانی ها میخواین
محمدی صاحب
دوستی را پیش بکنن،
محمدی صاحب
بحران را به نحو مهار بکنن. بله،
بخنری رقم تاسو ول چې دا حرکت تاکتیکی د استراتیژیک نه ده، مګر که تاسو متوجه اوسئ د زول حق وخت کې حتی استراتیژي د سی و چې افغانستان یو زله ده یا یو صوبه ده د پاکستان، بیا ورسته دا نور پوځیان چې رامنځته شو لغول چې نه مونږ یو باثبات افغانستان غوړو چې زمونږ لویدي سرحد تر خطر لاندې نشي او هند هم د شاله خوانه ونه وي، ورسته بیا د نواز شریف یا د نور په وخت کې د سی شو چې افغانستان سره باید خودوستی ولرو. نو فکر نکوي چې دوی به هم اوس پویډلی ځای د نولو سواتیا لسیزي استراتیجی یا کوم پلان چې هغه اوس نه عملی کیږي، ځکه سیاست تغییر کوي په سیمه ونړۍ کې حالات بدل شول. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې پاکستان اوس په بحران کې واقع ده، د دې وسلوالو او د حملو نه پرون په کراچۍ کې هغه ورځ څه حالو. یعنی فکر نکوي چې یو تغییر او د بدلون حالت رامنځته شوی، دوی مجبور دي چې خپل استراتیجی بدل کړي، یعنی تاکتیک په ځای باندې عمل ته مخه کړي. دغه فکر نکوي چې ګوسم په ماغه نظر دی.
ببینین، من قبلا عرض کردم خدمتتان شرایط، حالا ما خوشبختانه یا بدبختانه بگیم، حداقل در منطقه به شکل رقم خورده که دیگه گفتم تروریسم و او پالیسی‌هایی که قبلا پاکستان در داخل افغانستان داشت به شکل 100% منافع پاکستانی‌ها را هم تامین نمی‌کنه. اما این که واقعا ما بیایم بسیار خوشبینانه با این ببینیم و بگیم این یک نوع تغییر استراتژیک است، قطعا همچین چیزی نیست. حتی ما شاهد بودیم در سال 2001 وقتی پاکستانی‌ها اومدن یک نوع تغییر 180 درجه‌ای در پالیسی خودشان نسبت به حتی گروه طالبان به وجود آوردن. بعدن واقعیت‌های عینی نشان داد که پاکستانی‌ها در این برخوردشان یک نوع تکتیکی عمل کردن نه استراتژیک. در امتداد همین 13 سال که ما و شما شاهد بودیم و تا همین امروز و حتی شب گذشته انتحار و انفجار و ازیایی که همه روزه در داخل افغانستان اتفاق میفته، مرجع و منبع از این عرض دارم خدمتتان در یک جمله، مرجع و منبع از این مشخص هست و این نشان میده که پاکستانی ها از او عمق استراتژیکشان عقب نشینی نکردن و او استراتژی کلانشان همین امروز هم تعقیب میکنن. و نکته دیگری که شما گفتین مسئله مرز، مشکل اصلا مشکل مرز هست. تا امروز مرزهای جغرافیایی، هویت ملی، اقتدار ملی و حتی دولت بر مبنای همی قابلیت تعریف را داره. نه حکومت افغانستان حاضر شده که مرز بین المللی یک نقطه را به عنوان مرز بین المللی نسبت به پاکستان و افغانستان به رسمیت بشناسه و نه هم او طرف. و من فکر میکنم یکی از مهمترین عوامل ثابت باران در روابط پاکستان و افغانستان هم دقیقا همیست. به این اساس ما گفته میتونیم بله نوعا به شکل تکتیکی تغییر در دیدگاه پاکستانی به وجود آمده، هرچند نباید فراموش بکنیم که دیگه حکومت پاکستان بازیگر اصلی و حتی حکومت افغانستان در داخل بازیگرهای اصلی در روابط حداقل بین این دو کشور نیستن. ما حکومت های موازی و مراجع قدرت داریم که اینا بسیار هم به شکل بالقوه و هم به شکل بالفعل در شکل گیری روابط بین دو کشور تاثیرگذار هستند و منافع از او اقتضا نمیکنه که سوء در داخل افغانستان.
روسا وی هم اقدر کو پښتون سپتا سیم سلیم شه په خیر یو زل بیا تاسو ټول ته خلګلاس هم البته په نظر سره مقدمه کې ویل تاسو د خلکو د استازي په صفات چې په ولسی جرګه کې تشریف لري دا مسائل څنګه ارزیابي کوي؟ خوشبین استه خوشبین نه استه په شک ګوره اوسم څنګه ده
الکوزه صاحب؟ اول تاسو څخه د تاسو دوستانو څخه د رادیو څخه د ټولو سمننه تاسو ورته سلامونه. او زه البته د استاد محترم سره په بعض مسایلو کې موافق نه یم، ډیر ځکه حالات ډیر تغیر کړی دي. دا هغه وخت نه دی لکه په سنه اچا کې چې وو یا په نیو میلس کې وو او یا د 2010 پرې وو. د 2014 کال بعد ډیر شان واضح سوله، ډیر مسایل روښانه سوله. اول راسي په اقتصادی بخش کې د پاکستان او د افغانستان خبر وکړو چې په کلو کلو حتی د ظاهر خان د وخت څخه افغانستان د ترانزیت په حق لغټ اساسي مشکلات درلودل چې موږ هندوستان ته غوښته چلار پیدا کو او پاکستان د لار مرسته نه راکوله. همیشه به زموږ تجارانو مالونه خراب شوي وو، همیشه پر میدان پراته وو چې بالاخره به بیا نارې وې زارې وې توانونه به بیا بغې لکېدل. اوس یو شی مابین ترغلی دی چې په عین اندازه شاید راغام زیاتره چې موږ د هندوستان تجارت ضرورت لرو، دوی د آسیایي میانه تجارت ضرورت لري. او حتی ما بعد د دې فکر کیږي چې شاید د چین لار هم د همدغی لارې څخه خلاص شي. یو مسله خو دا مهمه مسله ده، زه فکر کوم چې دا به شاید د دواړو ملکو پر روابطو ډېر ښه تاثیر وکړي. بل اساسي ستونزه دا ده چې په خوا کې تاسو په یاد وي یا زموږ خلکو په یاد وي، دوی په چین ډېر نازېدله او چین یې د خپل نږدې ترینو ستراتیژیکو ملګرو څخه احساسوه. په اته زموږ ډیپلوماټان چې به چین ته ولاړل، د هغوی د قوله چې موږ خبرې ورسره کړې دي، د چین حکومتي مشرانو زموږ ډیپلوماټانو خبره د پاکستان په اکلا دی اکل نه اورېدله. او هغوی همیشه دا دعوه کوله چې د پاکستان باره کې موږ خبره مه کوي، نور تاسو هر څه وایسته غسی دي. بالاخره زموږ د تیر حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې خصوصا د امنیتي ارګانو خاص ډول امنیتي ملي ارګانو په هلو ځلو دا شی ثابت شو چې د شرقي ترکستان د اسلامي تحریک هغه غړي چې په چین په سرحداتو کې د افغانستان سره جنگیږي، د هغوی داسې اسناد و چین ته ثابت شول چې هغوی په پاکستان په خاورو کې تربیه کیږي. بالاخره چین په دې پوه شو چې زما دوست ما را خواسته په شا کې ما په خنجر وهي. اوس چین دې ته آماده سوی دی چې د پاکستان په اکله ټول خبرې واوري. او دا بل اساسي نقطه د چین دا ده الکوزی صاحب چې چین وتستی په سیاسي شعور افغانستان ته نه ګوري، هغوی په تجارتي شعور ګوري. او دا بهترین سیاست چې تیر حکومت وکړي چې د دوی ګټ په افغانستان کې ونغښتلې، مثلا د عیناکو د میسو کانې دي تور کې شاید نور قانون ورکړي. اوس چین علاقه در په خوا ډیر سوي چې دا هم د پاکستان پر سیاسي هغه تصوراتو او د دې پر سیاسي نظریاتو باندې مجبورن باید مثبت تاثیر وکړي او د خپل پالیسي کې تغیر راولي. او نور خو خپل د پاکستان ځای داخلي حالت دی چې امنیت در افغانستان ډیر خراب دی، اقتصاد در افغانستان ډیر ضعیف دی، په ټول ارسوک شي شاته روان دی، د برق قلت په هغه اندازه موږ نه لرو لکه دوی چې لري. اوس دوی مجبور دي چې په جمع په ګډه سره د افغانستان تر کښینی او هغه ستونزې داسې حل کړي چې هم موږ فیض دي واخو او هم دوی فیض واخی، دوی اوس ودی نتیجه تر رسیدلی.
تشکر کوم دوستان.
بله محترم واجی صاحب سید داوود، شما خوش آمدین. شما چی فکر میکنین سید؟ ما اتر در سوال خود یک پیشنهاد میخوایم بکنیم، این انتقادات تکراری فایده نداره، منتها ما چیزها را بحث بکنیم که یک کمک بسلا یک نظر بیرون شد از این صحبت های ما. شما به طور مثال حال صدر اعظم هندوستان به چین رفته و از میلیاردها دلار حتی تریلیون دلار همکاری های اقتصادی رویش میگن بحث میشه. وقتی که یک اقتصاد بزرگ بین دو مملکت بسیار بزرگ بچرخه، در بین از این دو تا پاکستان هم تقریبا هیچ میشه و افغانستان هم، چطور یک راه های پیدا شده که به نفع کل منطقه باشه؟ سب آجی سب.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه در طول در مخ خپل سلامونه و خیهیلی در آزادی و در رادیو دیر و درنو و اوریدون کتا محترم و کارکون کتا او گران و ملمنو تا ولانده کون. از ما پان بانده لکه چنگه چه دوستان و پخپل وار باز مسائل تا اشاره وکړه. زه فکر کوم چه در غطه میاشتی چه در ملی اوالی حکمت تیر شوی، کاشکې چې په دغه موده کې دا ډیره موده وه، موږ په دغه باندې کار کړی و چې زموږ لومړیتوبونه چی شی دي، موږ باید څه وکړو، د پاکستان سره په اړیکو کې موږ د پاکستان نه څه غواړو. او د دې په خوا کې پاکستان لکه څنګه چې بیا هم دوستانو اشاره وکړه او تاسې په سریزی کې ورته اشاره وکړه، زمنګ او د پاکستان مشکلات د پاکستان د تاسیس د ورځې نه پیل شوي دي. بیا د شهید داود خان د کودتا نه وروسته عملاً پاکستان په افغانستان کې فعال شوی دی، په بیلو بیلو دورو کې او دی دوام پیدا کړی دی. موږ باید حداقل دا دیارلس کاله د حکومت کم سفرونه چې د شل ځلو نه زیات اسلام آباد ته وکړه، دوه دلته جرګې جوړې کړې په 2001 کال کې د سیمې عطا مشرف یوې جرګې ته راغی، دغه ټول اسناد مطالعه کړي وو. د دغه اسنادو په رڼا کې چې وسم زه نه پوهېږم چې د افغانستان د باندنیو چارو په وزارت کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې دا اسناد شته که نه شته، په څه مسایلو باندې افغانستان د پاکستان سره جوړ رانغی، د پاکستان غوښتنې څه شی دي، هغه مسائل چې د مطبوعاتو د لارې نه موږ ته رارسیږي او هغه تحلیلونه چې راځي، د بیلګې په ډول باندې مثلا تاسو خبر یاستئ چې جنرال مشرف څو موده مخکې مرکه وکړه او په مرکه کې وویل چې موږ د پخوانی دولت په وخت کې د افغانستان په ضد باندې دلته فعالیتونه کول. بیا تاسو خبر یاستئ چې جنرال اسد درانی چې په 1990 کال کې د ایسای مشر هغې الجزیرې سره په مرکه کې په لندن کې دا خبره وکړه چې موږ ډیر افتخار کوو چې موږ نړیوالې قواوې په افغانستان کې په ګونډو کړي. اوس خبره دې ته پاتې کیږي چې د پاکستانیانو غوښتنې څه شی دي. مثلا د دې سفر نه دوه ورځې مخکې نواز شریف غټه ناسته درلوده په اسلام آباد کې، په هغې ناسته کې د ډیورنډ کرښه یاده شوې ده، په هغې ناسته کې دا مسله د ملا فضل الله یاده شوې ده، په هغې ناسته کې دوی ویلي دي چې هندوستان د افغانستان د لارې په پاکستان کې استخباراتي جګړه کوي او دلته تروریزم و عملیات کوي. بدبختانه په کابل کې تکراری خبرې، د پاکستان دښمن زموږ دښمن دی، خو د پاکستان دښمن هندوستان دی. اوس هندوستان زموږ دښمن شو؟ هندوستان چې د پیړیو په اوږدو کې موږ سره عنعنوي دوست و، هیڅ کله یې که موږ ته خیر نه دی رسیدلی، شرم نه دی رسیدلی. یعنی زه یوه خبره باید وکړم چې دا هیوادوال ترې خبر کړم، په 1980 کال کې کله چې فقید اندرا ګاندي په قدرت کې وه او پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړه، دې سره یې مرکه وکړه، ویل موږ شوروي ته په ټول احترام، خدا موږ ته د زغملو وړ نه دي چې افغانستان غوندې یو هیواد او دغسې یوه برقدرت اشغال کړي. دا د ګاندي خبره ده. نو خبره دې کې ده، اساسا خبره دې کې ده چې پاکستانیان خپل ستراتیژیک مخې لري دلته، لکه څنګه چې دوستانو ورته اشاره وکړه. او د دې په بدل کې خبره دای چې زموږ دغه فعلي حکومت چې د ملي اوالي حکومت د فرق نه کوي، په ډاګه د خلکو ته وایي چې پاکستان موږ نه یو دوه درې دا غواړي. مثلا ډیورنډ کرښه ده، د دې خبره دې وکړي. مثلا دوی غواړي چې ترانزیت مرکزی آسیا ته، دا خبرې دي وکړي. د افغانستان د اوبو نه استفاده ده، د افغانستان د زیرمو نه استفاده ده. بیا د دې سره په خوا کې په ملي امنیتي ارګانونو کې نفوذ غواړي. آیا د دې په بدل کې پاکستان دومره صلاحیت وړتیا لري چې طالبان حاضر کړي تا سره په مذاکراتو کې کینی؟
بله، وروسته به بیا هم موقع درکو، بیا به فیصل صاحب هم خبرې وکړي چې هغوی کومه اجنډا درلوده که نه. اول به اعلان واورو، څو ټلیفونونه به هم واخلو. لطفا دا پوښتنې مې یاداشت کوئ او بیا سلنډ ځوابونه ورکوئ چې ډېر دوستانو ته موقع ورسیږي. اول اعلان واورو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
بله او ستاسی ازادی راډیو را ازادی راډیو د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. نظر سمیو ټلیفون لرو فکر کوم.
بله
بله مهرباني ازادی راډیو.
ازن صاحب
محمد الکوزر ستاسو ته درنو من
الکوزر صاحب مېرمانو چېږي هغه دا څه وایي هر سړی خپل نظر پکې ورکوي خو نور په دغه نظرو کښې د مونږ د ملت خیر نشته ده پکښې
څنګه
او یې خیر مونږ ته را وویرېده چې رښتیانه دغه خیر مونږ تاسې ته را وړ او دغه ښه زیره یم را وړ درته دغه د سولې زیره یم را وړ درته چې مونږ په یوه خوشحالي را وړو مونږ دا دېرش کاله څلوېښت کاله مخکې یا پاکستان مچه کول یا زه خاوره مچه کوله چې پاکستان مونږ سره دومره کړي دا اوس هم عجب دي مونږ هلته پراته دي مونږ هغه ادب نه یادوو چې مونږ ته یې جنګ را وړی ده او زمونږ په وطن کښې یې جنګ شروع کړی ده هغه ادب مونږ مشران هم نه یادوي او زمونږ دغه چې دا جرګو کښې کښېني دغه یې نه یادوي ځکه یې نه یادوي چې دوی یادوي خو هلته دې مخامخ ورته ووایي دغه خبرې چې نن دلته ځي کښې هلته به مغه نواز شریف ته ویلي وو مونږ داسې وایي الکوزه ونډې ونیسه
بالکل
دا وایي چې مونږ سیاست ته او که زمونږ جنګ ده دا د امریکا پورې تړلی او پاکستان د برطانیې پورې تړلی ده تر هغه پورې چې برطانیه وو په امریکا خپله مونږ وطن ته سوله رانیولي امنیت رانیولي نه طالبان را وس کښېناستی چې د سره نه پاکستان د سره په صداقت کښېناستی چې نه مونږ په صداقت سره کښېناستی شو زمونږ مشر داسې خبرې کوي تېرې تېرې خبرې کوي کله وایي سر مې ووهې راسې د ما سر پرې کوي نو تاسو به مونږ چېرته پرېږي طالبان ته ورته کاله پس پرېښود ولې خپله ټول شی خپله انتفاق وکړي چې نواز شریف چې دي هغه اختار در کوي چې وجونه دې خرابه کړه مشرف اختار در کوي چې طالبانو ته مونږ مرسې ورکولې ولې واخل کوزه صاحب اسامان چې راغلي دي امریکایان یو اسامان چې راغلي دي هغه امضا دې مونږ د ملت بابا مو سره کړې ده او مشرف خاینه مو سره کړې ده مونږ یو اسامان نو قوت اسامان دې مړ کړ نور حق نه لري مهربانی جواب قناعت بخش از چون داشته باشیم که کل ما شما بشنیم سوال اول ما یه وقتی که ما میگیم پاکستان همین از آیت داوود سوال ما سوال ما از آیت داوود میکن وقتی که ما میگیم که دوست دشمن پاکستان مشترک است هرگاه که آل خچینی افغانستان افشاست میگه همی تشت بدنامی ماست که از تشت رسوایی ماست که از بام افتادگنی دیگر هم رسوا هستن انا هنوز تشت رسوایی اونا از بام نفتیده چرا؟ به این مفهومی که پر میتونه که وقتی که ما دوست پاکستان و دشمن پاکستان میگیم ما با پاکستان یک پارچان مواجه نیستیم ما با افراد گروه ها مشخص ما مواجه هستیم که اون گروه ها در پاکستان حاکمیت داره ما با یک پاکستان واحد یک پارچه مساعد نیستیم هرگاه که ما میگیم دوست افغانستان و پاکستان دشمنشان مشترک است و دوستشان مشترک است آیا در قسمت پاکستانی تطبیق شده میتونه یا نمیتونه چون پاکستان یک پارچه وجود نداره اصلا امیر از آیت داوود ما توضیحش میخواییم و سوال دوم مهی است که ایران معلومه ایفام سخنگوی رئیس جمهور جواب میشه یا کی
اجرایش ریاست سخنگوی وزیر
بله او جواب تایی است که هر دو اگر ثابت شده که در سطح رهبری دولت افغانستان جاسوس منطقوی و یا جاسوس آسای و یا جاسوس سطح بین‌المللی بزده در مردم افغانستان وجود داشته باشد با اونا به اساس کدام قانون برخورد میشه
تشکر سر من نکرده آدم
یه بل تلفن رو دیگه. بله
سلام جناب محترم آقای نظر، محترم آقای الکوزه، مهمانان شما، همکاران تکنیکی را از سلام تقدیم.
و علیکم السلام. سلام شما،
سلامت باشین، بخیر باشین. صلح یک ضرورت است، واقعا باید هر ملت در صلح زندگی کنه، آرامی زندگی کنه، ولی استقلال و آزادی والاتر از هم است. اون چیزی که جناب آقای داوود هم یادآوری کردن، ما نباید تو تیوار باشیم. هر چیزی که فرق بین یک حکومت مستقل یا حکومت آزادی است که از خود باید سخن داشته باشه، نه از حرف دیگرها. ما نمیتونیم بگوییم که دشمن بله. پاکستان دشمن ما، دوست پاکستان دوست ما، به خاطر ای که به گذشته تاریخ اگر بریم، ما تا دیروز دشمن پاکستان بودیم و هستیم. دشمن درجه اولشان هندوستان است، دشمن درجه دومشان ای در خود استراتژی پاکستان ثبت است. امروز یک خطوه پاکستان از خواهشات خود یک خطوه او فیصل کنار نامده، فقط آنچه را که میخواه بر منافع ملتش است. ما از طوری که پیشتر آقای نظر گفت باید نظریاتی را بدیم چی باید کرد. رای بیرون رفت ما ای است که کشور ما منطقی امروز آسیای میانه، پاکستان یک کشور تولیدی است، ضرورت داره بر همته خود یک بازاریابی، یک بازار فروش را داشته باشه. افغانستان موقعیت خاص خود را داره، همون قسمی که ما نیازمند به بندر کعابی هستیم، اونا به بندر خشکی هم ضرورت دارن. بنان ما بالمثل اگر عمل بکنیم بل. با پاکستان کار خوبی است، اگر نمیکنیم به این معنا ما یک کشور نشانده خود بودیم. سوال ما از دو سوال از یکی آقای محمدی در ججار صحبت خود موضوع خط سرحدی را یاد کردن. از ایشان این سوال دارم که آیا کشوری که عضویت جامعه جهانی یا ملل متحد را حاصل میکنه دارای حدود جغرافیای سیاسی مشخص میباشه یا خیر؟ یک سوال اونا جواب بدن. جناب حاجی صاحب داوود موضوع را خوبتر توضیح کردن و معلوماتشان هم بیشتر در این زمینه است. اگر به این سوال ما جواب بدن، چه علت است که ما از دشمن شناخت مستقیم نداریم؟ آقای وقات تا به حال معاش خود را دلاری گرفت. اگر
وجدان
باید از خودی سوال کنند.
سلامت و زیختری سبیه بر تلفن لارو مهربانی ازاده سپوک در مواجه زدی. مهربانی
بله.
سلام علیکم، زه عبدالمالک حکیان در هرات نه خبری کنم.
مهربانی عبدالمالک جان،
در ما نظر به باره کده ده که پاکستان نشی کاره طالبان مثل تازر کنی در تو وقتی را دوزه که پخبر وطن که چون را بیمینی کده.
بله.
او به ما اغاز بر نظر داده که د افغانستان حکومت غواړي چې سوله راشي.
بله.
بیدی یو څه کارونه وکړي چې انشاءالله سوله به راشي.
صحیح ده، کور دې ودان، سلامت اوسې. بله، یو بل تلفن لرو
بگیریم.
تلفن قطع شد.
بهرحال میریم به مهمانای محترم مراجعت میکنیم. مهمانای محترم، اول آقای فیصل، بعضی سوالا به شما مراجعه میشید، اگر شما جواب بدین خوش میشیم. بفرمایید.
مننه. زه مخکې له دې چې د سردار محمد خان او نورو ورونو سوالونو ته راسم، غواړم پر څو مواردو باندې بحث وکم. اول دا چې کله چې د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان لومړی وزیر خبره کوي چې د پاکستان دشمن د افغانستان دشمن دی او د افغانستان دشمن به د پاکستان دشمن دی، زموږ محل ته هدف له دې څخه نه دی چې ګواه کې موږ پاکستان ځان ته نږدې کوو او هند له ځانه لرې کوو، یا موږ دا سودا کوو چې د پاکستان اړیکې د موږ ته په دې قیمت تمامې سي چې موږ د هند سره خپله تاریخي ملګرتیا وشکوو. په هیڅ صورت په دې معنا نه ده. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په خپلو ټولو قضایاو کې مستقلانه عمل کوي، او په دې برخه کې اوسم څه کارونه چې تاسې ګوري چې سوي د پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو په خاطر باندې په هیڅ صورت دا نه و چې د هند اړیکې د موږ د لاسه ورکړو. د دښمن او دوست یادونه چې کېږي، زموږ فوکس همدا اوس د پاکستان سره په خبرو کې چې کله د افغانستان حکومت درلودلی هغه د تروریزم سره مبارزه ده. په دې تاسې هم خبر یاست، اوریدونکي هم ورڅخه خبر دي چې پاکستان لبد مرغه په تیرو څو کلونو کې هلته تروریستي ګروپونه روزلي دي، هغه د افغانستان په مقابل کې جنګیږي. دلته له دې خبرې څخه هدف دا دی چې هغه تروریستي ګروپونه به چې د پاکستان یا د افغانستان دښمنان دي، پاکستان به هغو ته د دوست په سترګه نور نه ګوري، او هغه تروریستي ګروپونه چې د پاکستان په مقابل کې جنګیږي، هغه تروریستي ګروپونه چې د پاکستان په ورانولو کې پاکستان کې د ګډوډۍ لامل کیږي، هغو ته به افغانستان هم د دوست په سترګه نه ګوري. ګرچې افغانستان هم په دې برخه کې مخکې هم هغوی خپل دوستان نه دي ګڼل، ځکه د افغانستان لپاره تروریستان دي، هغه که د هر چا پر خلاف باندې کار کوي، د افغانستان حکومت هغه تروریستان په توګه پیژني. یوه مسله دا وه. بل خبره دا چې له پاکستان سره د اړیکو سمون چې موږ غواړو په دې کې تبعید چې تر ټولو عمده مسله په دوه اړیکو د سمون څخه چې موږ غواړو نتیجه ورڅ خطر لاسه کو هغه د سولې راتګ دی. سولې په افغانستان کې موږ غواړو پاکستان په دې کې واقعیت دی چې موثر رول وبولای شي وسلواله ډلې چې په افغانستان کې شکل دي هغه د پاکستان تر مستقیم تاثیر لاندې دي همال تر زل سوي دي. موږ له پاکستان غواړو چې دوی دغه وسلواله ډلې نه تنه دا چې نور ملاتړ ونه کې هغوی ته ځای ورنه کې هغوی تجزیه تجهیز نه کې او هغوی ته روزنه ورنه کې بلکې هغوی دې مجبور کې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري وکړي. په دې ځای کې موږ ژر د یوې معجزې ته وکونو سو کولای د سولې پروسه دا یو ډیر وژده او تورانی لار ده. موږ نو سو کولای چې په یو میاشت کې په دوه میاشت کې په درې میاشت کې موږ توقو ولرو چې ژر د سولې راسي نور دینه انفجار کیږي او نه دی هم نور ځانمرګي بریدونه کړي نه څوک وجل کیږي. د افغانستان د سولې مسله یوازې نه ده چې طالب دی هغه راځي جنگ کوي په دې کې ډیر نور بحث ستا چې د ټولو حل وخت اړتیا لري. کله چې موږ د سولې خبرې کوو به هم چې موږ د عجلې لاسترلودنې توقو لرو بلې پاینې حال کې د افغانستان حکومت توکل پاکستان څخه دلري چې کله د سولې خبرې پیل کیږي وسلوال مخالفین کچیر آمدګي هم شي د سولې خبرو ته نو نور اوسنۍ وضعیت باید دوام ونه کی. اوسنۍ وضعیت چې په هیواد کې نامنې دي روزانه افغانان وژل کیږي او خرابې کیږي دا نور زموږ لپاره قابل د قبول نه دي. کچیر یو تروریستي ډله غواړي سولې وکړي کچیر پاکستان دغه تروریستي ډله د سولې خبرو ته آماده کوي هغوی نور باید لخپل دغه وحشي حملاتو څخه چې یو پیښه تیر ماشم په کابل کې و او پرون تاسو په جمعات کې په هلمند کې ولیدل چې په یو مسجد کې ځانمرګ نه وتلې و دغه ډول حالت نور د زغم وړ نه دی. افغانستان نه یوازې چې په دغه واتو میشتو کې نوی حکومت کوشش کړی دی د افغانستان تیر حکومت هم په تیر څورلس کالو کې هر هغه لار چې ممکن و هغه استفاده کړی چې وسلوال خلیپین سولې تراسي او د پاکستان او افغانستان په ترمنځ اعتماد فضا جوړه سي ولیدې کار په تیرو وختونو کې نتیجه نه ور کړې. اوس هم موږ عین توکو ده له پاکستان کمر چیر غواړو چې اوسنۍ وضعیت ته د اړیکو د سمون لپاره کومه هڅه پیل سوې دي دا هم داسې دامه پیدا کی ضرورت چې دواړه هیوادونه د اعتماد درامنسته کول د لپاره کار وکړي. افغانستان کوشش نه وکړه افغانستان په صداګری ځبرخه له پاکستان سره ډېر همکاري وکړه افغانستان خپل د امنیتي کونو شپاش سرتیری د شنیت په توګه باندې پاکستان ته واستوله اما برعکس د پاکستان له خوا په دې برخه کې څومره چې ضرورت او کارونه نه سوي چې د زموږ لپاره هم د خوشی وړ نه دي. د افغانستان د خلکو حکومت او کوم دا نه و زموږ هیله ده چې پاکستان هم له خپل جانب څخه ايني فعالیتونه وکړي ځنې کارونه وکړي چې هغه په واقعیت سره هم د دوی هغه ژمنې چې کوي د رهبرانو ژمنې چې حقوقه د عمل جمع ور واغوندي هدي عقل کډیر نه وي
کله
چې برخه کې څه کاروسه چې زموږ او د حقوقو ترمنځ دغه باور ایجاد شي
کور دی ودان محمد یو پښتو لندن زوبونه ورکړي چې به څو ټلیفون نه وکړو وخت ورسته وخلې مهرباني مهرباني وکړئ تاسو په خپل خپل
خبرې یو بل مسله د سولې په پروسه کې کله چې موږ له پاکستان سره د همکاري خبرې کوو د حقوقو څخه د سولې پروسه کې همکاري غواړو موږ په دې پروسه کې واقع بینه یو موږ هیڅ کله نه دومره خوشبینه یو چې بیا نتیجه ورڅخه تر لاسه نه کوو مایوسه سو او نه هم دومره بدبینه یو چې شاید دې کار نتیجه ورکړي موږ کوشش ونه کړي. موږ واقعیت بینه یو موږ د پاکستان سره په اړیکو کې او د سولې په پروسه کې مشخصا موږ پر لاسترلون باندې حساب کوو زموږ معیار د نتیجې هغه لاسترلون دي موږ پر دې حساب کوو چې څومره کار سوي دي څومره په حملاتو کې تغیر راغلي دي څومره د مجاهدینو د مهاجرینو حالت ښه سوي دي په پاکستان کې څومره اقتصادي فرصتونه اضافه سوي دي پر دې بخښه کار کوته به دي چې پاکستان افغانستان ته ضرورت لري افغانستان پاکستان ته ضرورت لري موږ سولې ته ضرورت لرو حقوقي اقتصادي فرصتونه ته حقوقي د منځنۍ اسیا سره لارې ته او حقوقي د منځنۍ اسیا او د افغانستان لارې اروپا ته د وصل کېدو ضرورت لري. په دې برخه کې زموږ د حقوقي ګټې له یو بل سره تړلې دي معلومه خبره چې باید وړه رښتینی همکاري وکړي چې موږ خپل منافع ته ورسېږو.
سلام اس محمد اسلام مهرباني وکړه د پښتون جواب کلندو وې نړیوال سرحدونو په ارتباط مهرباني
ببینین در همین عصر که ما و شما زندگی میکنین دولت ها بازیگرای اصلی روابط بین الملل هستن یعنی مراجع و آدرس های مشخص مشروع که میتونن روابط را نسبت به جهان بیرون شکل بدن این دولت هاستن و این مرزهای جغرافیایی است که معرف این دولت هاست این مرزهای جغرافیایی است که هویت ملت ها را یعنی ملت بدون معدودی جغرافیایی هیچ کدام معنا نداره. شما اگه
انسان را در یک محدودی جغرافیایی به رسمیت شناخته شده اگر او را قرار بدیم و این نه شهروند شده میتونه و مجموع انسان ها ملت شده نمیتونن. این مرزهای جغرافیایی حوزه اقتدار را تعریف میکنه، حاکمیت را تعریف میکنه و در حقیقت تمام همو عناصر که ترکیب دهنده دولت هستن، دولتی که بازیگر اصلی در عرصه سیاست بین الملل هست، تمام همینه ها در حقیقت این مرزهای جغرافیایی تعریف میکنه و مشخص میسازه.
بله.
اما او چیزی که برمیگرده به اصل موضوعی، مشکل اصلی و اساسی که در رابطه بین پاکستان و افغانستان وجود داره، هرچند محدود به این نیست مشکلاتی که ما با پاکستان داریم، مسئله مرزی یکی از مشکلات بسیار کلانی هست که بین این دو کشور وجود داره. ای مردمایی که در این دو طرف هستن، خصوصا اون کسایی که تاثیرگذار بودن سر تفکرات در داخل از این کشور، در حقیقت نخبگانشان، اینا این مرزا را یعنی حداقل در بعد تئوریک به رسمیت نمیشناسن. ببینین شما واجه پاکستان اگر در نظر بگیرین، یک تعداد از محصلین در حقیقت در او وقت هندی مسلمانش که میخواستن یک حکومت رو به نام پاکستان به وجود بیارن، اینا گفتن واجه پاک از سه حرف گرفته شده، پاکش پنجاب است، الفش افغانستان است و کافش کشمیر است. یعنی گفتن ما باید یک دولت مستقل که ترکیب از این سه نایه است ما به وجود بیاریم تا اینکه ما بتانیم توازن قوا را نسبت به هند ما ایجاد بکنیم. و تا این همین امروز هم پیشه بعض از مو حداقل سیاسیون آرمانگرایشان ای به عنوان آرمان پیششان وجود داره، هرچند ممکن تبارز ندن در سیاست های تلویزیونیشان وجود داره، هرچند در سیاست های تصریحیشان ایر بروز نمیدن که افغانستان باید صوبه پنجم پاکستان باشه، در حالی که عین ذهنیت و دیدگاه در داخل افغانستان هم متاسفانه وجود داره. بعضی از جریان‌های سیاسی در داخل افغانستان همین امروز وجود دارند که نه تنها که پاکستان ببخشین پیشاور کویته را جزء قلمرو خود می‌دانند که حتی ادعای حاکمیت بر کشمیر را دارند. در همچین یک وضعیت عملا اگر ما یک اندازه واقع‌بین باشین، دی جورنی دی فکتو، ما نه حوزه اقتدار پاکستان را به رسمیت میشناسیم، نه دولتش و نه ملتش، و برعکسش هم صدق میکنه. در همچین یک وضعیت یک جنگ اعلان نشده عملا وجود داره. حال مسائل ای تشریفات و تعارفات سیاسی را ما سر جای خودش مانیم. عملا شما وقتی حوزه اقتدار، حوزه حاکمیت، پدیده‌ای به نام ملت و پدیده‌ای به نام دولت را به رسمیت نمی‌شناسیم. کمیتی که عرض کردم متاسفانه این ذهنیت حداقل در بین بعضی جریان‌های تاثیرگذار در هر دو کشور وجود داره. در همچین یک وضعیت ما نمی‌تونیم توقع داشته باشیم زیاد ایدئال برخورد بکنیم که شرایط رو به بهبود است. فقط یک نکته را من می‌خوام بگم، بله ما هم صلح به عنوان یک آرمان پیش کلگی مردم افغانستان و پاکستان وجود داره، اما با معذرت با حلوا گفتن دان شیرین نمیشه.
خب
تطبیق اصل از خود میکانیزم داره و من باز هم قائل بیستم که این زمانگیر هست، اما گذشته زمان ما را از اصل دور نکنه. ما گذشته زمان متاسفانه به نحو معکوس بر علیه ما رقم خورده رئیس. میزان بحران و میزان ناامنی از چند ماه گذشته روز به روز در حال گسترش است. پس در همچین شرایط ما نمیتونیم بسیار آرمانگرایانه و بسیار ایدئال برخورد بکنیم که والله صلح در یک مد در امروز نه فردا تامین میشه.
تشکر حاجی صاحب. او پښتون صاحب ساس ترمن دا وخت تقسیم یو څو دقیقې پاتې دی، مهرباني وکړئ حاجی صاحب تاسو سلنه زومون ورکړئ، به پښتون صاحب جنبندی وکړئ د لومړی برخې. مهرباني.
نخست از همه من سلام احترام خدمت سرک سب تقدیم میکنم. منتها سوال از اونایی بوده که پاکستان یک کشور یک پارچه نیست. واقعا ای گپ دقیق است. در پاکستان یک حکومت ملکی است و دومش بخش نظامیشان است، سوم احزاب سیاسی است و چهارم هم یک وقت مناطق قبایلی بوده. گپ شما دقیق است. چند ماه قبل وقتی که آقای غنی به پاکستان تشریف بردن، همراه رایل شریف دیدن، اونا وعده وعیدی که دادن، منتها دوباره اینا بسیار به خوشی افغانستان آمدن. تا جایی که من معلومات دارم بین آقای رایل شریف و آیسای مشکلات بروز کرد. همین بود که این مسئله، این مذاکرات یا این نشست قطر هم تقریبا 17 ماه طول کشید. در این ارتباط من مخه گفته میتونم که واقعا گپ شما دقیق است. پاکستان یک کشور یک پارچه نیست، منتها استخبارات پاکستان، سیاست خارجی پاکستان در بود کشمیر و افغانستان و سلاح هسته‌ای تعیین میکنه. موضوع دومی را که آقای اختری برش اشاره کرد واقعا یک سوال بسیار بجا منطقی علمی بوده و ایست که ما چرا شناخت دقیق از پاکستان نداریم. ما برتان عرض کنم در سالای دهی جنگ، در سالای 90، یکی از سی بی سی که به نام پاول بخارر یاد میشه، او به افغانستان شناس در اروپا مشهور است، شما هم رایشان تماس گرفته میتونین. اونا آمدن، من در او وقت در پاکستان بودم. یا هر سال به نمیابدات تاریخی افغانستان سروی میکنن، گزارش خوده برای دنیا و برای یونسکو میتن. یکی از روزایی آمد برای ما در پاکستان قصه کرد که من رفتم کابل به وزارت خارجه، در اونجا فایلم است که من تقریبا در حدود 50 سال میشه که میرم و میم، برای ما مفایل مره بکشن، برای ما اجازه بدن که برم آثار تاریخی افغانستان در ولایات ببینم. گفت مرا دو سه روز وزارت خارجه افغانستان تال داد. بالاخره یکی از مامورین شریف وزارت خارجه مرا گفت که آقای بخارر فایلت برو در اسلام آباد در اینی سکشن ببین. گفت بالاخره من که رفتم اسلام آباد، پاکستانی را گفتم در وزارت خارجه، در یک دقیقه برای ما مفایل کشید. من عرض مئیس به کمال تاسف که نه در پانتون کابل، نه در ریاست جمهوری، نه در وزارت خارجه ای طور هسته های ما نداریم که در اوج مردم که سر پاکستان کار کردن، پاکستان مشناسن، از اونا کسی استفاده کنه، از اونا نظریات بگیرن. بدبختانه متاسفانه کینی کمبود در دولت کینی افغانستان امروز هم وجود داره، سابق هم بود. اما در پاکستان اگه برین، در پاکستان در اوج به حساب هستی متفکرین است، سر افغانستان، سر ولایت ولایت، سر وجب وجب.
بله آیش در قسمت دوم سر این موضوع صحبت میکنیم سیب.
سر هم اقوام افغانستان اونا کار کردن و میفهمن.
بله پشتون سیبم قسمت اول از جنبندی کنیم سیب، سوالان هم جواب بدین.
بله فقط یو سوال دلت قابل ده یادوری و چې اخیری ورور د پاکستان خپل داخلي مشکلات ته اشاره کړې و. زه فکر کوم افغانان ټول پر یو مسلې باندې متفق یو چې پاکستان په تیرو ډیر شکلو کې زموږ د نږدې دوستانو د جملو څخه نو همیشه په مختلفو لسیزو کې د افغانستان په حق له مختلف مظالم کړی دي، مختلف ظلمونه او جفاوی کړی دي، ټول په دې پیژو. خو اوس په د اخر کې ځینې امیدونه چې موږ هغه امیدونه د خپل ځان په ګټه تلقی کوو، همیشه په دې معنی نه چې بنه کرده موږ د پاکستان دین جې خو خوږ یو، هغه دا دی چې دغه د پاکستان خپل داخلي بی امنی، بی ثباتی، اقتصادي رکود او ځینی نور داسې مسایل چې په پاکستان کې اوس دی لاسره گریبان دي، دا خپل داسې یو حالت دی چې پاکستان موږ داسې فکر کوو چې ګواکې دوی به دې ته مجبور سي، او کوم چې موږ اثار مینو چې دوی به خپلې ګټې اوس په دې کې وویني چې دوی د افغانستان تر خپل سیاسي وضعیت بهتره کړي، لار ول یای معنات پیدا کی و نورو مسائل چې پیدا کی، خصوصا د ملمی جامع مسائل ته چې ولیدل چې څوره زمخ کې زیات شمیر ارتلری یا مثلا نظامی تجهیزات تیاری د افغانستان هغه مستعمل مواد ټول پاکستان ته وبخښل، کتام باغه په داخل د افغانستان کې شدید عکس العمل زر ښکارا سو چې دا کار امریکایانو درست و نه کی، لیکن امریکایانو دغه د پاره خاص دلایل درلودل، دوی مجبور وو د دوی تجهیزات پاکستان لري راتلل، دوی به پاکستان خوشاله وساتي، د پروسی پلی راندی یا بازیګراندی پاکستان د دې څخه جلا نه دی. متاسفانه دا یو تریخ واقعیت دی چې دا باید ټول افغانان درکې چې پاغه اندازه چې امریکایان زو افغانستان په مسایلو کې جدي دي، پاغه اندازه د پاکستان و دوستی ته هم دی ضرورت لري، او پاکستان د دې بازیو یو اصلي بازیګر بولی. نو په همدې اساس که د پاکستان څخه مری امریکایان او دنیا پاغه اندازه ورته محتاج هم دي، دا مسایل ډیر سره نغښتي دي. زه فکر کوم چې په مجموع کې موږ ته وګورو د ورځې په اخر کې دا د پاکستان حالت داسې را روان دی چې شاید ځینې حالات به په آینده میاشتو یا په نږدو کلو کې د افغانستان په ګټه تمام سي، او پاکستان به بالاخره مجبور سي چې و دغه واقعیت ته غاړه کږه کړي چې د افغانستان سره وازه سمه کړي، او د دوی اقتصادي رشد، سیاسي بقا او ځینې نور اجتماعي مشکلات تجدید ته پیښ دي، خصوصا بلوچستان او په خپل سند کې چې هغه سندیش نری وي، په پښتنو کې د پښتنستان نری ول کېږي، د دې ټولو ته پایتک شول سي، دوی په امن امان کې ژوند وکړي، وژن په امن امان کې ژوند وکړو.
کور دی ودان دوستانو، تاسو د آزادې په سبوګې دره مواجهه د خپلوانو ورې د بحث موضوع د افغانستان ته د پاکستان صدر اعظم او جپورو چابکو روسي سفر او نتیجې محترم ملمانه دي. د ولسی جرګې غړی خاغلی خالد پښتون، د افغان نشراتي مرکز مشر خاغلی حاجی سید داود، د نړیوالو اړیکو استاد خاغلی سخی محمد محمدی، او د اجرایی ریاست مرستیال ویان خاغلی جاوید فیصل. دوستانو، د خبرونه په دوهمه برخه کې هم دې بحث دوام ورکو، البته په نتایجو باندې چې څه باید وشي په دې ارتباط به زیاتې خبرې وشي ان شاء الله. اوس د خبرونو وخت د افغانستان مربوط خبرونه قاسم سلیمان اوربي، ورپسې به نړیوال خبرونه ولرو. خو یادونه کوم چې د خبرونه په دوهمه برخه کې لمونږ سره پاتې شئ او همدغه بحث دوام ورکو. تاسو هم کولای شئ چې په خپل وخت ټلیفون راوکئ او له محترمو مېلمنو نه پوښتنې وکئ. اوس نو خبرونه اورو.